السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست. نن جمعه ده، د اسد یزمنی شلمه د اګست میاشتې 11مه. د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې چې په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې واشنگټن له افغانانو سره د کیدونکو بشري مرستو کلکه څارنه کوي چې سم ځای ولګول سي. جان کربي دا خبرې پرون وروسته تر دې امریکا غږ ته وکړې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګرې ډلې جیبونو ته ورځي. ښاغلي مکال د ولسمشر بایډن له حکومته په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده، وروسته تر دې چې طالبانو د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له خلکو سره 2.3 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده. شغلی براون چې د بریتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې، پرون له بی بی سی سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ د پانتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه وایي په پرله پسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژوره اندېښنه لري. دغه اتحادیه نن په یوه اعلامیه کې په پکتیا کې د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. درې وړه پرون نیول سوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوندې قضیې د رسنیزو سرغړونو شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب او وڅېړي. تر دې مخکې تېرې یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي اژانس یو خبریال وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول سوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي عبدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول سوی او ورڅخه پلټنې روانې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي د سوریې په ختیځ کې د پاوز پر یو بس موټر په حمله کې د سوریې د رژیم لږ تر لږه 30 سرتیري وژل سوي دي. دغه حمله د داعش افراطي ډلې د غړو کار بلل سوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وایي د داعش غړو په دیرل زور کې پرون د سوریې د پاوز پر بس موټر حمله وکړه، 30 سرتیري ووژل او تر لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پاکستانی رسنۍ وایي تر ډیره داسې اټکل کیږي چې د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم د غوروي لپاره به سبا پریکړه وسی. د پاکستان ډان رسپانې نن راپور ورکړ چې صدر اعظم شهباز شریف او په پارلمان کې د اپوزیسن مشر راجا ریاض بیا بیا سره کتلي، خو تر اوسه دوی د عمومي ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته باید د نوي ورځو په ترڅ کې ټاکنې وسی. د پاکستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ خپله وروستۍ غونډه وکړه او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدې. د نوي سرپرست تر ټاکلو به شهباز شریف د صدارت چارې مخته وړي. د نایجیریا پولیس وایي پرون په دغه هیواد کې لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت وژل سول او ځینې نور ټپیان سول چې وسلولو په پلاتوی حالت کې پر دوو کلیو حمله وکړه. د پلاتو د پولیسو ویان الفرید الابو وویل وسلولو پرون پنجشنبه 12 کسان په توګوام لاورو کلی کې او درې نور په لایوو کلی کې ووژل. الابو په ویلامیه کې ویلي چې د ډزو په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. هغه د کراري غوښتنه کړې او ژمنه کړې چې د دې پېښې عاملان به تر نیول کېدو وروسته مجازات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د 10 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه تصویب کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې له اوکراین سره د روان کل تر پایه د بشري مرستو په برخه کې د نورو 8 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه هم سوې ده. د پروسس کال له فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړي، تر اوسه واشنگټن له اوکراین سره تر 15 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده.
آزادی پڅپوکي در امواج آزادی.
احمد چی بریم خبرونه تشرخلی ل ترکی سره د طالبان و روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مدلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو کوربه نه ده. د ملا برادر په مشۍ پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشۍ پلاوی سره ترکیې ته د سیشن بی پر وسولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیې سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پوهنتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځینې میلمانه لا تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي، هغه میلمانه سره سره دي. له هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. د ترکان ستاسو په باور له افغانانو څه غواړي او طالبان له ترکیې څه غواړي؟
سلامونه درنه تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تېرو شلو کلونو کې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کوله، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سوي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخ ته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تېرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله سره راغون سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لاریونو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم طالبان ته سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوي ده، دا اوس یوونه وړاندې چې ټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه، دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللې ده. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره هغه سیاسي وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلې دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې. یو بریس دی نه دی سوی دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان د نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیې په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې ځینې هغه سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي، هغه به نور
مهمږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مننه مومند صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومند صاحب تاسو هم شرغلی ترکیه ته ساسو سفر څو ورځنۍ دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
زموږ سفر ترکیه ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنی حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی تاسو ودی او یو ورځ په ورځ پر ورکې دودی مرمحو کې دودی د کوکنارو کښ لمن ځتلې دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا لپاره هم د مرکزي اسیا لپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد صاحب هغه سما مخته دي سهیلو ارزوګانو طرف دا سفر څو ورځنۍ دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه ګزاري کړې ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه ګزاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې مشه ملاقات به ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو. څنګه کولای شو مشهغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډه کې زموږ کم کار نسته. موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان خلکو یا د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي چې محترم مجمله صاحب ته تشریف راوړي او د دوی سره وګوري او دغه وکړه ټولو د افغانانو غوښتنه.
مننه مومند صاحب. سادات صاحب کتاسو ته راشم سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومند صاحب څرګندونې مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپېڅلې کاري او د دې یو نیت د لودلو لپاره لومړنی قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا دی چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي. یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا ښه نیت ده ډېر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې التا هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وو وړي ولس چې واکه دغه نظام زما استازیتوب کوي. التا دې د نو خپل لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا خبره ده او چر دا چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي نو دونه په هیواد بدننه نیمایي بدنه د هیواد اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته په نو باندې
مننه مومن صاحب دغه اړخ ته ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللې ده فکر کړی دی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن ناخوالې له منځه تللې ده خامخا چې مشکلات په ولیدری ناخوالې اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا در تورخمه پر تقریبا 1500 ده زنجیرونه او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کېدلې ګمرکات کې تاسو په خبر واست چې څه حال وو د افغانستان پرمختګونه ډیر دي خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي ولی هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي کچيري شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی تاریخ هم په دې کې گواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورګي وسني شرایط باید په نظر کې ونیول سي ولی په اقتصادي ډګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نورو قصو ته وګورو بل به موږ لاس تر ځنی لاندې نه سوک شنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 ملیون انسانان ژوند کوي دا ډوډۍ غواړي دا کار غواړي دا هر څه غواړي د دې د بسین د فارغ خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دي چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کی تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښکی کیږي دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کو یو ترانسفر کو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزاد شپ د محمد صاحب خبرې مو واورېدې په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي تیره تقریبا یوونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوي میلیونه ډالرو په ارزش تړونونه لاسلیک کړل څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده
شبا صاحب ګوره کله چې د افغانستان سلوشن من انسانانو د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري هر افغان مسؤلیت لري چې هغه افغانان سرنوشت لپاره حلې ځلو کې په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه قوه کې دي لکن کله چې فنی مسلکي بحث کیږي حقوقي بحث کیږي سیاسي او اقتصادي بحث کیږي نو باید د منطق او دلایل او اواز مکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي په دوه باندې کار نه کیږي نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو نو لاس تر ځنه سکه نه سلی د رسمیت نه پیژندلو دلایل څه دي دلایل یې دا دي چې څه د نړۍ سره د افغانانو سره په یوه لار نه ځي ته مکاتب نه خلاصې ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې ته دا کار نه وکړه سبات په رسمیت پیژندل کیږي رسمیت خو نړۍ تاته بند نه ده داسې ولې رسمیت پیژندل دغه بند ته خپل واشول دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ کوز بچتان ته ځئ نور هیوادونو ته ځئ ترکیه ته ځئ کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي هغه ناامنی هغه فزیکی ناامنی د ډیرو نړیوالو سره کمپنیو لپاره سرخوژای نه دی هغه په افغانستان کې چیرې شول کونه کې سخت ناامنی ولا نړیواله کمپنۍ هلته وي هغه چې څومره ک 50 ملیون ډالر سرمایه گذاري کوي په یو پروژې باندې بیا یو لختر باسي هغه خپل سکیورټی مسافي حالته د ناامنی بحث راځي حقوقي ناامنی راځي که چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه کاتو کمپنیو ته بلنه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وشي مومن صاحب همدا اوس وایي چې چیلنج هم انده تاسو پرمونه کې تاسو د کوم قانون لمخ یو ته داد ورکوي چې سبا هغه دغه پانګه د خطر سره یا یا د قانوني ستونزو مخ کیږي هغه به د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن د دغه سترو پروژو دپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او که لري د کوم قانون له مخې پرمخ بیایي، ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته وروشي
قانونبیازارکشي
بس بیزارکې ما ځای واده کړه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د زنځیرونو بحث وکړي، زنځیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او ساب تا نامي جوړه کړې وه. همدا زنځیرونه په طالب کې وه، د تلیفوني پایو څخه یې تجور پی سي اخیستلې، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی. دا جګړه نامي دا شیان رامنځته کوي، لیکن ته قانون اوس نه لرې. کله چې ته قانون د یوه کار لپاره نه لرې، ته په هیڅ عنوان په دواو فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه راشي ستا په هېواد کې پانګونه وکړي.
مننه استاد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتساپ له لارې راسره د خولې لیکسي اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دغه واتساپ په سټوډیو کې راسره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړی. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللی هیئت سرمایه ګزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري، د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي، د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب، تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون درې میلیون ډالر مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړم. دا خو خلک اکثر هم دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې دي کې 6 بجو باندې یوه غونډه کېږي. په دغه غونډه کې بصیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو کسان مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونې را جلب کړي، که یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزا نه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، څلورم پاتې ته دي نه شیز کړی، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غیر پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
صادق. خو که فرزن دغه اوس دغه هیئت چې ترکیه ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه
په دې کې زه هیڅ غنه وینم؟ ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري، په د جمهوریت د سقوط سره سم منګه د سازشونه ولیدل مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلف او تیرو په مختلف نمونه باندې کار کوي. امکان لري چې د سیاست هم و خودل شي، لکن تر ټولو اړین او مهم ما وایي چې دا ده چې په خپل امریکای سره د کې نسل بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسیدل. هغه چا سره چې دوی تړون پخپل کړی دی هغه سره په نتیجه نه رسیږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسیږي نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیا وال په دې قانې کې. د هغې لحاظ وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هیواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمریک تاغذ نه برابرې ورته او بهر کوب کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپېژنې را سره معامله وکړي یا په بنسټ راته کېدی څوک د وپېژني په کوم اساس دې وپېژني د کوم قانون پر بنسټ دې وپېژني. نړیوال قانون ته ته تابع نه یې، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی. یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی اما غیر اصولي او غیر منطقي یو حرکت دی.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت راسره یاستئ نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته که چېرته د ترکی سرمایه‌دارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا کار کوي لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی بیرته له سره توربینونه بدل کړی دی او دا ساحت کپاسیټی دی بند زیات کړی دی تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کیږي. اوس دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې شتون لري او دوی سره هلې ځلې کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کوم چې دي تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت ده او نور ترکان به نه پوهېږم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي خوله کوي. ولې افغانان په خپله خو همالته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کوم پیسې همالته دي کاروبار همالته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا ولې مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګرو له برکته
یعنی ستاسو په باور باید لامده افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید دا خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي د قانون د پبلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت رسمیت پیژندل شوي که نه یې پیژندل شوي بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي باید په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي لکه ستاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینالمللي سیف سیستم څخه بهر پاتې دي او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي د مالي سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلی دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزم بانکونه. په دې خاطر یوازینی منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم هلته دي اوس هم تجارت کوي وسم په صنعت تقریبا 3000 کارخانه دي سره د ستونزو وسم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مانا نافذ صاحب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظی صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا
حیات
چې دا حیات چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد شي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي. مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځین وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه گذاري هم کړی دا یا لدغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځین امتیازات قائل شي؟
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خان جان علي کوزي صاحب سره دی.
نه بل علي کوزي صاحب
نه بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا غسر مې گزاري هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گزاري کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر شي ارتباطات لري هلته سرمایه گزاري ده او سرمایه گزاري سي د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه خپل نیکې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپورو ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم د دې وکړي جوړې زما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو. موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول شي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد شي څنګه وکول شي په افغانستان کې سرمایه گذارو کې. موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برق جناب محترم پیزي صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نو څه کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی وکي یا سل میلیون 200 میلیون یا 500 میلیون یا 400 میلیون. موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټول تجاران باید سیم گذاری که مثلا برق در توایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 میلیون ډالر برق موږ ورانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارچا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 15% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاری په کار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګې ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفاف پالیسي وي هغه پاپریکی چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کیږي چې یوازې چې افغانستان دوه تلويش کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې سته سرمایه گذاران پیسې لري ولی موږ غواړو چې موږ پیسې باید پر داسې پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره
مننه مومنسب حافظی صاحب دل پاره چې تاسو بیا لمرسی نو دا پښتنه به کم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده. بیا هم که څه د سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دي شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو
ډېر لیوال
دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو دې اترسمه تر شلمه پورې وم.
بله او بخښنه
او وخت هم دوه دورې مرسیال ومه د لوی رئیس دی کو تقریبا نه کاله په لپسې زه هیڅ پکوم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنی رئیس او تاسو ولس کار کیږي د رئیس دی او تاسو د ترکیې دی ډېر مختلف څنګه دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیه جو سوداګری د خونو آزادۍ ترای ورکی د مقتدر صدیق پرسونل چی د دې لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کدا حقوقي معنی نه ترکان په معدنو کې د سلری لیوال د چلته کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی او تجارتي ساختمان لپاره دوی بالکل علاقه مندی لري ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی د کجکتي بند رغوري دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي هلته ډېر خلیجلې کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړېږي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوسیل کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومېږي بل یې مورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
حافظی صاحب چې په خبرونه کې په برخه سره واخیسته کور ودان سره له مصرفیتونه سلامت حافظی صاحب سره به خدای پمانی وکړو له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه‌گذاری مخه نیست په افغانستان کې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوریدل. پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي. احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد جونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات. د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داسې به ووایم. د لیکلي دي زما نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکوونکي د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډېرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې همداسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دي سلامونه ومنئ. د طالبان حکومت وایي زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دي زموږ سفلای کړی او دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دي د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی. السلام ورسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسد الله محمد خیل لیکلی دي لایکونه مو زیات شي ویډیو کرم شي ویډیو دی هم بل موضوع لیکي. او حکیم مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نل بسل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی. او افغان کینګ په نوم یې لیکل دی. زموږ دا غوښتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي، خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې له تاسو سره شریک کړي، له دوی مننه کوم چې ازادي رادیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمينه ډېره مساعد شي؟
شبه حقوقي لحاظه د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی په دې باندې مومن صاحب دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نسو کښېنستلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نسو ویلی چې موږ لاسته ژوند نسو کښېنستلی ځکه چې تاسو نه پېژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پېژندل شوي. فرض کړئ که سبا یوه ترکۍ کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یوې حقوقي دوسیې سره مخ کېږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کېږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره دعوه لري که طالب دی یا نه دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پېژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې دی پانګوالو ده. پانګوال داسې دي لکه دا کوتر یو دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونډه شګه ورواچي دا په واکیږي. پانګوال لپاره د هغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. د هغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بیرته دغسې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او پیس دسې رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجارت په خوا باندې په بوجې کې پیسې تدی وي بل ځای ته انتقالولې. کله چې نړیوال پانګه اچونې صاحب راځي، هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري، هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زه نه پوهېږم چې مومن صاحب لیټر آف کریډیټ په هکله باندې څومره معلومات لري که نه، زموږ سره شریک دي. دا په افغانستان کې وجود نه لري، ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي، هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد د سیاست د ملاتیر او سیاست د اقتصاد د ملاتیر دی. یو له بله البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو په
دا ستاسو درې خبرې چې حقوقي توسیه به څرنګه حل کېږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کېږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب، که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغونه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا څه نه دی شوی، دا د افغان سوداګرو په نوښت باندې موږ کړی. موږ په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالی د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولی څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بند یې د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولی بیا هم به بانکونه د ډار له وجې څخه نشي کولای چې د افغانستان پانګوالو ترانسفر وکړي. نو لهذا مشکلات دی په دې کې، ولی خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونه پر مخ بیاوي. افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سی و، چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخه موږ صادرات یو 160 میلیون او په 1490 کال کې په 1402 میلیون وس، تیر کال پڅوار لسو یو کال کې زموږ صادرات چې ودا 2 میلیارډ ډالر ودا دی پیسې هم را انتقال شوی دي نور پیسې هم د انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ د ښکار کې خو پاغه سره سره چې زموږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت پاغه سوی سره کار نس کولای اوس تکره ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیږي یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی د انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. حاصل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر دا سند دی چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی. ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جز یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډېر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجوري د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو او مشکلات ده.
مومن صاحب وښه په دوحه کې سي د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدی په راپور کې دا خبر هم شوې و چې ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تسهیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادښتونه و در دوه سفر مشته نه دراره سي دي چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې وایي کې موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کې چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او په د نور دنیا سره موږ د بانک دلاري وټلل سي. هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسي سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنې دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منځ سي وي دي شاید بعضي دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست دي موږ دلته شهیدان موږ د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ دا دوه کال در مخه هر واسطه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین ځپلار څو سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بلې خواته للی ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاسه ملک ول توایفه نه ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښ شول. اوس ترانزیت ته اسانچا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دایره دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته ختل دي. یعنی دغه تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم شو ویل نو کنړی په رسمیت نه پیژني کز موږ پیسې نه انتقال دي د بانکو دلاري نور به موږ به کار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي کور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمخ ځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پراسو نو
کوم چې مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره واخسته.
ډیره مهرباني
صادق کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاوه او هلته هم جنی پانګونه وکړه. دې له خطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلی دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد پوهیدل او زده کړې کړې وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نه شي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین چونو نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصلې وشي. دا شان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازی په حساب خوي، خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. اگر کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي، دا کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی، څنګه به د سیمه هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي، او د هغه نه به تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نه شي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدلی نشي. د ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کېږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کېږي، د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کېږي، سره محکمې ځینې کلا کېږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای، او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې، ولې نه کمکاري نظم چې دوی راوسته دی، کم د اعمار کارونه چې دوباره شروع کړي دي، هماغه پروژې چې کم د داشه صاحب غني د وخت نه پاتې دي، هغه نیم کله پاتو هغه بیرته چارې پیل کړي دي، یا د اوبو د مدیریت په هکله مثلا همداسې. لاکن دغه ټول شیان تر څنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوي، دا په یو لاس باندې خو هېڅ نشي کولی، دا یو لاس به تا سره څوکي دا دویم لاس درسره یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړي دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نشوي، ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، کدا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې د ټولې د وازی ور باندې کړی.
مننه
نه ممکن ده په داسې کم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی، کچیر هغه تکمیل کو د ولس زړه دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم در سره ګام واخلي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلو، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلي بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلی دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتو کال ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټولو سره ته شکر دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت تلري. په افغانستان کې دا هر ورځ څو لاندې کیږي، کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې څو لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپل د ویاندویان د مشران دا وایي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولی. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو هیڅ ډول نه شئ کولی چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تر څو چې نه ترلاسه سوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو وایئ ولې دا په شخصي لحاظ دی، او انسان په توګه دی، او افغان په توګه زه د تخورا ډېر درنښت لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای د دې وړ نه دی چې دغه ته ناشي. دی ولې تر کریډټ په هکله باندې معلومات ته لري، په دوحه کې چې کوم معلومات کومې خبرې شوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستې لاس چټکې کړي، د هغه بحثونه شوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغو پورې وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټوله کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په کې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب پاره ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونه ډالر د ورځې افغانستان ته لېږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي، کوټه لېږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلوي. که نه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لېږي، دا که نه وای افغانان به اوسل ورځې مړه کېدلی، شپږ نوي فیصده د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره، ګورې تر ټولو مهمه موضوع د یو هېواد تر ټولو ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده.
نن د مغزي تخلیه کچه کوم رواخلو په تیر کال د راپورونو لمه چې همدغه ساسو د ترسنه کې موږ تاسو خبري پر کړی دي تر شپږ سو ډیر تیر کال تر شپږ سو ډیر د کابل پوهنتون استادان د افغانستان څخه ووتل په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتل دي او هر مسلک الته خپل اقتصاد د پوهنتون د انسان ووتل په ټول خوندان ووتل د اقتصاد مسلین دي پر بند کړل د اقتصاد خصوصي پوهنتون د شیمه نو کله چې نوی فیصد مغزي تخلیه له هیواد څخه جریان ولري یا کادرونه له هیواد څخه وتلي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي په چا کوي په ملا خو نه شي کولی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ساده تب دي له خطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې دغه طالبان هم هلی ځلې شروع کړي دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیې ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه راجلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي پانګونې به راجلب شي او که دا وړې پانګونې هم راجلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کېږي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه ږدي دا لومړنۍ خښته د کاګه کېښوده دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي ما مخکې ارزونه وکړه چې د ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی مسلکي نظام جوړول دی او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی لکه نور و پنځوس اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړي بیا په ګاونډ کې دا سالم رابط ایجادول د همدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ د هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي یا حداقل دوی په ابتدا کې ویل چې د ارشاد وخت اساسي قانون به او لکن تر پای پورې تر نن پورې چا وضاحت ورنه کړ لنګ مخاله او ګډ مخاله پلانونه معلوم نه دي غیر مسلکی افراد په مسلکی پوسټونو کې لکه خکل شوی دي د مدرسونه یعنی ولس په دی واکی په ده لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډیر مسلکی استادان دي ته ارشل تر شپږ سو زیات چې دی بهر ته وځي د لپاره چې نور چاره نه و دروازې د غبر ته بند شوي او دا غتر څنګه ځینی استادان سره ده په نور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خارونو کې مرکی کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسترۍ سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاري خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړې جوړي یا بولانی ایا د افغانستان په تاریخ کې دا کړه تکرار شوی و په خو موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه لیدلې نو دغه شیان اصلاح غواړي ته چې وسوي چې ته حاکمیت لري په څلور دېرش ولایتونو کې جګړه نشته ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي لکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي د حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي نصاب زر تر زره په مخ واچوي خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګوري دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانګي خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وایي چې تاسو د نړیوال څخه قانون لاندې څنګه راځم راځه کوي
مانه نه ساده صاحب په لاندو په داسات صاحب نظر هم وخت ما ساده صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلونو مشاهده ته پکتو همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي ور سره بل په افغانستان کې روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې څړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیله من دیم چې کژدوی ک نا وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت هم دغه چې دوام نسی مو ملای نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضيه کې مداخله وکړي هغه ډول چې افغانان غواړي قسم مداخله به تریبل د پوری کیږي او دا وضعیت به بدلیږي لکه څه چې طالبان که حالې زمیم کې د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وځي د افغانستان د نورو بهودې لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت صرف صدا هم سم یغه نشي کولای نو لهذا د هغه ادرسه توقع نشته خو په ټوله کې د افغانستان یو شاو افغانستان د پاله د حلو زلو دروازې وسم پرانی سي دي او دا کار به کیږي خدای کول
ډیر مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته ساده صاحب له تاسو هم منندوی ل یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ او همدارس له سرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201